هم پلوري چې هغه وای د دلاري یو څاندزه پیسې ګټي. زموږ همکار ل صدیق الله سره خبري کړې دي، یو په دې اړه راپور چمتو کړی دی. د دې راپور ل خبرېدو وروسته اساسي پیغامونه هم راخلو چې تاسو به خپل ستونزې شریکې کړې دي او به یادونه وکړم چې لاغي وروسته د ازادي رادیو فرهنګي مجله درته لرو.
موچیتو بیا بوتګندل چې د افغانستان له لرغونو کسبونو بلل کیږي، خای زینو ته ډیر کمزورې کارو روزګار ښکار شي. خود دې خر اوسیدونکو صدیق الله الحمد الله لري د خپلې شپارس کسیزي کورنۍ نفقه برابروي. لنه کالو راهیسې د کابل په واټونو او کوچو کې ګرځي او موچیتوب کوي. د ل سهار تر ماخمه په کابل ښار کې د خلکو د بوټانو ګنډلو او رنګولو لاري د خپل شپارس کسیزي کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیسې ګټي.
اتنه کله کې چې زه هم د خار کې کار کوم، لو به کار پات کې دوه مدا کار خدای په خو به خلک لزرونه تر دوله سره افغاني ما شخصسته د کورنی خرج به کېده، اوس نو ټول بیکاره شوې دي.
صدیق الله وایي چې په خوای کار روزګار خو خو پر افغانستان د طالبانو لو واکملي را ورسته چې ګڼ خلک پکې بې دندې شوي، اوس یې مشتریان کم شوي، ځکه دا په خبره ډیر کم خلک اوس خپل بوتان رنگوي.
که مکتبونه خلاص شي نو کار به هم ښه شي، نو خلک به هم اړ شي چې د پوهنتون یا دفتر لپاره ځان تیار او خپل بوټان او بایک رنګ کړي. له دې سره به بازار هم ښه شي.
لسیدی غلام وو پوښتل چې په اونۍ کې دغه ښه کاري ورځ کومه وي. دی وایي چې د جمعې په ورځ یې د نورو ورځو په پرتله کار ډیر وي او ډکې منګولې کورته ستنېږي.
د جمعې په ورځ کې خوښ اوسم ځکه کاروبار ډیر وي. په یو ورځ کې زر تر 1500 ګټم، نور ورځو کې بیا تر ماخامه 200 ګټم.
صدیق الله دوه لوڼی او درې زامن لري. د خپل اولادونه درس ویلو ته هڅوي. له همدې عمله هیڅکله هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړي تر څو د پلار په څیر سختو کارونو ته اړ نشي. صدیق الله وایي چې پخوا مشرانو دای هم درس ویلو ته هڅو، خو دې خبرو ته غوږ نه نیوه. خو اوس د لزوانانو غواړي چې د ښه او هوسا راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.
السلام علیکم، زه د مرجع ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وای خوار و غریب را وشه، ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای، هغه مخ ته ورته راولي، نور خوار و غریب خبر لانه دی، کارتون اخیستي نو مانی لیکلي، کارتون ټولو ته رسیدلی، خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسیدلی دی. هغه چې ولسوالۍ ته ورسي عملته څوک نور پرېږدي هغه سره نسی پیدا کولای. دلته چې خبري ځاغه ټوله توزیع سوی کارتونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټوله خپل قربانو ته ورکی ټوله دغه تر رسیدي خوار او غریب ته نه رسیدي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټوله کارکونکو ته ورېدونکو ته دا دې کې د موږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالي د درس څخه زنګ درته ولې نوم جان محمد دی. وروره د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي، یوازې هغو کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره، هیله ده چې د زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسي.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو شورو سمرستې ورته راځي، له بهر نه خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره. دا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسیږي، کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي او بس مرستې راځي ورو د خپل منځو کې سروي شي. زما هیله چې دغه زما غږ
تا سو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 22 یولس تلرویشت دو سو یو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکم. په دې خبرونه کې پر دې شعر نقد لرو.
بې نیاز رب له ما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل قسمرمه او د تاس دمرمه کې جنازې ته نه سوتيان ناراضي نه درات.
لکونه هم د مشاعري راپور لرو.
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او بکميږي، پنجاب کې سم سر زر خروا او کميږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو.
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي.
د کلتوري ودی ټولنه روانه اونې غونډه کوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده. ټولن ته نږدې یو خاطر.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوال ورځ په مناسبت هم اوریدل شي. دا سجی رڈی مچلی پپیل کې دا پلا د څو ادبی غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمینې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یو شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبی لیسې ته چیرمه د خوایی په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوې غزل پاړه در سره شریک کړم، همدا غزل بل شاغلی عزیزی څخه واورو.
بینیا زربا لما وړې دنیا بیر ترا کړه، بینیا زربا لما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوې خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته ګتمې در کړه، تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه ده خاونده په تا ناز کومه، تا ته معلومه ده خاونده په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره، تا بیرته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبی بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د ده خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي. د افغان ادبی بهیر یوه غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو ورځ تا ته ګوتمې درکړه، تا بیرته راکړه. دا ما تا ته ګوتمې درکړه، دا پورته مصرې سره څه تړاو لري؟ یعنې کومه موضوع انتقالي، کوم فکر، کوم تصویر انتقالي، په دې اړه زه خپل نه سوم.
د همدې بیت په اړه چې شاغلی امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یوه بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي. یعنې دا یوه تجربه ده کنه چې چاته ګوتمور کې اې د نوان اخلي، خو دا شاعرانه سمې ډېره جالبه ده. او پیر نه ویا او غاول باید کوم دایو خبره کاته شوی خندا دا یو غیر نوې ترکیب ده. او دی عزیز سه په شعر کې ماتل خیرونه می ماده تمي او نظر می وګي بیا نو خبرو بس نو نوې خبرې ماته د غوړ بایدونو کې د تجربه شاعرانه کول په یو نوې لار دای ډېر خندو.
په دې غونډه کې تر ډېر پر هم دی یو بیت ډېر خبرې وشوي. متیو الله عزیزی سره لدی چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
او شوم چې نشي تاواله څوک طرفو سن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تا بیر تراکا د هرچا برداشت خپل دی خو مو په نظر مینا حسن دلته دی حسن مینا دم تیوا دایره پر نش محدوده ولا چې دغه چلا د دم اور کم دغه حسن مینا ده وی بود دونه چکلا غوتی ورکاو شوی ده بود دونه مینا شتاله د حسن مینا د پاره موږ ته یو دایره پر نش لو هغه کال چې پیوا کله نامزاد فیر مینا مال ته سرګند ک او نامزادش مو بود رسین بیت تا غوتی راک د مینا ارت خلاص شو د کله چې د مینا باره کې مویزا بستری چانه پتنو کې ده شی یعنی چې ته تعریف کې ورته یو چې کله ته د خپل محبوب پاړه غږی دی د کومه زګو شروع کې اوسه وو یی دی مینه بورا کې موږ ته ویل کې ته ویل پرې نشو محدوده ولا سرحد نه لري.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر را منځته کړی او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبی بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکولی شي.
سید ازمی اوف کې تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرو خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي یا غنی شو خپل درکړو بل چا ته غرین کسته نشو لیکولای ولی ازمی سره دا کار کړی دی. د تصویر د څنګ چې د تصویر له د دې تر څنګ د الفاظ هم ډېر خواږه دي د ښکلا د یو کړی چاپېرول د رنګ چاپېرول د نامزادې سره یا د تر لکه د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی. زما ډېر خوښ شو په ټول غزل کې هغه بهتر غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده.
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کس ته وار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی. شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي امدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خودخواه ډېر خوند ورکوي چې خلک د دې په اړه خبرې کوي نو اړې نه جانب خبرې مواله دي او ډېر زیات خوند مې جنې وایي ډېر زیات مننه.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسل ګل کلنې مشاعره وشوه. دا د سنسل ګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر ترڅنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د سجرادو خبريال نجيب الله الخيل راکوي.
هر وګړې د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد سمش
دا د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنځلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غواړو ارزان خرسو پسا کی خيو که کاروان ناراضي نه دی راضي او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم که جنازه ته نه سوپیان ناراضي نه دی راضي.
د لوګر د سنځلګل په دودیز مشاعره کې زینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځیدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پر جانا دام نم خو بالکل نه کوي د ځوانه او زړې پر هم استری او هم دیدی نم پکار نه چې بیا کړای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د داډ ولویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بندارونو، تمثيل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روناندو ته د دې زمينه برابر کړي چې د خپل هواد آبادۍ او ولسی والی پاړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم ویل
موږ کوشش دا کړی دا یتي دانه موټر شاعرانو باندې ترنوم شاهکار باندې دا کړی دا چې دمه یې شاعر دا خلاص مشاعر دا انحصار نسته پکې سانسور نسته پکې هر څه کوي چې هغه څه چې دوی زړه دردي دا له اولس سره شریکي او دغه شي هدي اولس وختنی دا د چارواکو سره شریکي
دی. یادونه ورده د نور افغانستان پشان په ورسته یو نګدی د ولسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار میدان وردګ کې د منیګل پکتیا کې د نختر لوګر کې د سینزلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنۍ مشایرو جوړیدل دود شوې دي.
د سینزلګل پر کلنۍ مشایرې تر یو بریده سیاست وزر خوړولې وو. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قبانی وای سیاسي شعر ته زور زم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسی رنگ خپل کړی وو. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته خراغلاست ویلې او ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
ملمنو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي د هغه په اذهانو کې دي د هغه په قلمونو کې دي هغه به تمنګ واورو. الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقرار وساتو.
ادریس واک یو والي ورورولي د نظام جوړښت د بيوسو لستونزو ځان نه خبرول او محروم خويندو ته د حقوق ورکړه شیر کی رانغاړلی وو.
لکمی ګیان چې اتفاق لري قام د غسوي داد اصلو مچې ګور نظام د غسوي یا بچی پول گکھنی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دس پینی بنگلی شاعت ماکام دا غسوی خوری دا شرم دخپل ورور جے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دا غسوی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دی او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زموږ سندو کې چې سلور ویالي او کمیږي پنجاب کې سم سره زر خروا او کمیږي هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي د هغوی ګټه د څومره پښتانه کمیږي. وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد رانیږي وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي رادیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې د غیرتي قوم سره د ښکارونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دی وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لرې شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښته نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي نن د نوم زما په خوله پورې نښته د ښایست د سلطنت ستنې د رپي لیوانه ملنګ د ور پورې نښته.
خوږ ژبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت بیا د هغو ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن نه ورالوتي ټول یاران او دوستان په وطن کې وو. بنډارونه به یې کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به یې له محبت او اخوت ډکې شېبې تېرولې. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو لیکوالانو ژورنالیستانو د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه د جوړه شوې خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شي خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریکوم.
Thank you.
چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو، دا څراغ به داسې بل هم دلته پرېږدو، هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه و لوېدلی، شنو بنګړیو د شنګ شنګ خنداوې نوې لاسته کړې، په سلام به شرمېدلې او خبرې دې په ژبې لکه قند اوبه کېدلې. زه چې بیرته هغه وخت ته ورستانه شو، ما ته نه په دې کتلې ها چې تا نه پېژندلم، زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویان به دې نه احساسولې. زه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو، هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. زه چې لاړ شو، زه چې لاړ شو، دا لکړه، دا عینکې، دا پرهیز او دا پملا کاشه عمرونه د زمان زړه تاخچه کې چیرته هیر کړو. زه چې لاړ شو، زه چې لاړ شو. اوس هم د پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تور بلبلکه، چې شرنګ د بنګړو خیزي جنکی شار بی غړکه، معشوم شم یو دا سور کارمان مزړه تراشي، د کوچو شخند را کړی کاش په خلکه وای پادکه، په پرې ګوډي پران پسې په منډه معشومان دي، وړې جنکې چار چا پیره ناست لنانځکې، چې هر چا وی مندلې ما خو نه دی وربخلې، دا شپې ورځې څو برګې مردکې دی ران ورکې، د کوم تور سترګو خاطره دلته راشنایې، د پان پر ژی ولاړې ګردې مردې ګرګرکې، په شنو جامو کې رایشه د شنو رودونو روحا، چې پټشي پسرو ګلونو خړې پړې مځکې، کاروانا په مزه مزه ورخېژه خدای دې ملشا، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د جهانی دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شوونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپچاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري. لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپوه خبري اوریدل شي.
لتیرو دوه نیو راهیسی د مرکز کابل په ګډون په بلابلو ولایتونو کې د زینو ټولونو په هنتونونو او اطلاعات او کلتور ستونو لخوا د کتابونه ولمنځل شو. په زینو سیمو کې د کتابونه په ویاړ کتابیز نندارتونونو او د ډلېزي مطالعې پروګرامونه جوړ شي وو. د کابل 15 حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي خوونځي هم د کتابونه په ویاړ او کتابیز نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستي وه. د نندارتون ته د جهاندانش خبرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروايي، ټولنیز او سینسي کتابونه وروړي و چې په نیمه بیه پلورل. د یادې خبرندوی ټولنې مسؤل مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنې شوې دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځی نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنۍ نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلی ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو چې موږ راغلي دلته تقریبا درې ورځنۍ نندارتون په لاره دا یوازینۍ دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلف د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړ.
یو شبل راته ویو چې تاسو کتابونه چاپوي کنه دغه وروستي دوه کرونه کې د چاپ چارې لګټه کنه شوې دي تاسو وضعیت نه ده؟
بله موږ د خپرندوی ټولنه هم دا کتابونه هم خپرو اما متاسفانه وایم په دې وروستیو دوه کلو کې د موږ د کتابو د چاپ برخه ډیره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې دوه درې کتاب چاپولای شو یا موږ چاپول نو اوس دغه ډول نه شو کولای لکه مخکې چې کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چې چارې ډېرې ټکنې شوې دي یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتاب نه شو چاپولای بالاخره چاپویم ډېر په تکلیف او مشکله چاپو.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړی چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامې چې دوی لري او هغه پلی کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړی پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون د اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسئولیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسئولیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت د پوهنې وزارت اطلاعات او فرهنګ وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډیر ښکیل دي نو دوی د په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونه ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځیدنه کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه
د جمعې پورس د می پشپژبشتمه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري وبد ټولنې 15مه کلی سلمانزل کیږي. د دې ټولنې 15مه کال د مارچ په 15مه یعنی د نوروز پورس پوره شو. خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روژې او اختر په خاطر کلیزه څو وسندې ده د شغله حسن نه بوورو چې دا غونډه د جرمني په کوم شهر کې جوړوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، دا کولن ته نږدې یو ښار ته التزمون د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی، او میرا هغه لطفې بعض وخت زمون کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابروي، نو عمل ته
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي؟
مونږ عمومي دغه اعلان ورکړې ده، نو کچا وکړل شو، اگر چې مونږ ته د ډنمارک نه حتی دوستانو د موسیقي پیشنهاد هم وکړل، دې غونډه چې مونږ د ډاکټر صاحب ملک جی د پارستان غونډه هم لرو، غوښتل چې هغه ته یو سرپرایز غونډې وکړي، خو مونږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل، نو کېدای شي د بعض مملکتونو نه راشي، د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي، دا نږدو دغه نه د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله، خو اوس دغه څه مشکلاتونه شته، نو زه فکر کوم چې د ډنمارک او د بلجیم او د هالینډ نه خو به راشي.
په ډنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي، یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاستئ، یعنی د خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
مونږ خدا مومین ان کړی د دې ټولنو سره مونږ ګډه ګډه جرګه لرو، د پښتونخوا کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو، نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځ د شغټې غونډې کې نیسو، هغه کې مشخص د دغه ټولونو نه خواهش کوو چې راشي. آمدن ته مبوبي کړی دی که څوک برخه اخلي وابه اخلي، ځکه چې ډېره غټه غونډه نه ده.
استاد حسن تاسو مخکې وویل چې دا غونډه مو تر ډېره د ډاکټر صاحب ملک زی لپاره ځانګړې کړې ده، څنګه د ډاکټر صاحب ملک زی لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم پنځه شکلنې د ټولنې ده، او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې د هغه ستاین غونډه هم ده. تاسو ته معلومات دی یا نه؟ ډاکټر صاحب اکرم ملک زی مخکې د دې نه چې د طب ډاکټر شي، د دلته آلمانی ژبه هم لوستې ده، په دې حساب دی هم یو ښوونکی او ژبپوه هم دی. د څو کاله مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحې ډکشنری ولیکله، وسه سمو د مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکله، نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګز ډیر کار کړی دی، د ډکشنری تالیف په خپل د اکیډمیو کار وی او د پیاواز سربانی دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دا، او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ود ټولنې په پتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول، څنګه تاسو برته د سیت نیت لري چې ځینې کتابونه خبره کی؟
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړې شو چې کتابونه چاپ کو، او حتی د څه کال هم و چې مونږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله، کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځ وي، نو دا غي د پاره تقریبا هر کال لسینواله کتابونه چاپول. اما متاسفانه وروسته مونږ سره مادي مشکلات پیدا شول، بعضی دوستان نور مملکتونو ته لاړل، یا خپل تعلقات بانکی زمنګ سره قطع کړم، مقصد په شکل د اشکال او زمنګ سره لکشانه مادي امکانات کم شول. اما د نیک امر وس ډاکټر صاحب زرین انزور چې هلته خپل ډاکټرا هم دفاع کوله، په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ جنواله چې خپل زیاتره د دلی کنی دی، دای هم د ټولنې او د بازي دوستانو په کومک باندې چاپل چې په دې حساب مونږ په نیک پالنې سو چې ان شاء الله د انزور څخه په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط، فرهنګي شرایط په وطن کې ډېر ګډوډ دي، نو مونږ کوشش کوو چې بیرته هغه نه راجول کړو ان شاء الله.
استاد حسن، لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه، د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي، لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډیر کم شوی دی، فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لږ زیات کړي په یو شکل باندې، هغه مکسان چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی، دغه ارتباطات را ټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي، په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیاته شي؟
بله شکه، بله شکه، به با تاسو زمون په وینا کې دی زمونږ د پنځه کلنی هم په دې خاطر هم تجدیدلو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې مونږ مخکې کار کاوه هغه وکړو. نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی، اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي، نو زمون خواهش به معکوس هغو ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او هم چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې مونږ سره په دې ټولنه کې برخه واخلي، غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته، ځکه چې بیر دین چې زمونږ غړي زیات شي، زمونږ غړیتوب ونډه زیاته شي، یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري. نو په دې خاطر بالکل بالکل به بیروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه شي، زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي ونډه کې اشتراک کړي، دا به چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي دغه د انځور صاحب کتابونه په دیکھبال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ورکړو.
د ښاغلي حسن څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې لې وی لوی پیښو وروسته هر کال منځل کیږي. د موزیم نړیوال ورځ بیا داسې نه ده، تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه. بیا ولس کال وروسته، یعنی له نن شپږ څلوېښت کاله مخکې، د موزیم لومړۍ نړیوال ورځ ولمانځل شوه. تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه. څوارلس کاله مخکې د نړۍ تر نوي په ډیرو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه. همدا شمیره هم ورو ورو پسې لوړه شوه. له نن اته کاله مخکې د نړۍ په یو سل او څلوېښت هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. سږ کال د می اتلسم په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه.
په کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل:
موږ تر 5000 قلمه ډیر آثار د لوګر له مسی عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي. په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي.
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نومړی ځل په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشاه امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو. فرانسوي لرغونپوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یوناني هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یوناني آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د څلورمې میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بي ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80مې لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویو می لسیزی د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د نومړی واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادې راډیو ته ویلي و چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په دوو لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقوړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم. شدی
راځي.